برمسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه د ازادي رادیو د لیسه دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د ترسي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حمله کې تر 160 ډیر کسان وشل شوي دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وای په زابل کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې 60 وسلوال طالبان وژل سوي دي. افغان چارواکي وای د یویشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولې دي او د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډیر کسان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل د زابل ولایت په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي.
په دغې مورد کې څوسن شي ویله چې دوی به تر کومه دغه جنګ ته ادامه دوی ورکړي. دوی هماغه خپل مشان لري ترڅو چې دوی د هغو نه راهنمایي کېږي تر هغو ورته به د جنګ د ودرولو امر ونه شي. ګمان مې داسې دی چې دوی به تر هغې یو بل سره جنګېږي.
د زابل د والي ویاند وای له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل سوي او تر 50 زیات نور ټپیان سوي دي. د زابل په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې سوي ډلې مشر ملا محمد رسول کوي بل ډلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي. د رخشانی په نوم دی به افغان جلی کورنۍ له حکومت غواړي چې د رخشانی د سنگسار په مسله کې عدالت عملی کړي. دوی چې په غور ولایت کې د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې سیمو تښتیدلې او دا مهال د ولایت په ودانۍ کې شپې سبا کوي وویل چې وسلوال طالبانو په مرګ ګواښلې دي. د رخشانی مور حنیفه چې وای ناروغه د وای لورې ځینو کسانو په بیرحمۍ سره د دوی د سترګو په وړاندې سنگسار کړه. هغې د خپلې لور په قضیه کې له افغان حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. د رخشانی په نوم د 19 کلن انجلۍ دوی اونۍ مخکې د غور ولایت مرکز فیروسکو په 45 کیلومتر کې د بدخلاقۍ په تور سنگسار شو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه غندلې ده. چارواکي وایي د یویشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولې دي. دغه افغانان چې ویل کېږي عمرونه یې د 12 او 20 کلونو ترمنځ دي. څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو له یوه کمپ نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جوین ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د وای زیات جزئیات په لاس کې نه دي راغلي. یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنه کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا سوی، درې نور یې په استنبول کې پیژندل سوي دي. په انقره کې افغان سفیر وویل داسې اندېښنې شته چې ښایي دغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د دغو افغانانو د ورکېدو خبرونه په همدې اونۍ کې په ترکی رسنیو کې خپاره شول. بیا هم شرغ لاست. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډیر کسان وژل سوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسو اولاند بیاړنۍ حالت اعلان کړ.
وی مست سیټ هایر امبیشنز.
دوی وایي اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تورستي بریدونه دي. خلک په یو رستورانت کې وژل سوي. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې برید سوی او د کنسرت یو حال ته وسلوار ورننوتل او لیوه سره پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کوردي یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل سوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پر نوویل ترکیه ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوولس جنګیالي وژلې دي. ویل سوي چې دوه ترکیه سرتیري بیا په یوه بمي چاودنه کې وژل سوي دي. د ترکیه صدراعظم احمد داود اوغلو پر نوویل د ترکیه امنیتي ځواکونه به د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان شارګوټ کې هم چې یو لسورځ مخکې پکښې ګارس بندرز اعلان سو خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوځ وایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل سوي دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پراته دغه ښار کې له داعش نه د ښار د تصفیې لپاره پیل سوي عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې ښار اکمالاتي لارې بندې کړې. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی و. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالي ښارګوټي سنجار له داعش ډلې نیولی دی. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی ګوزار ګڼل کېږي. او د سلواکیا په ختیځ کې په اوکراین کې د یوې راجستر سوي څرخیالو ته کې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي. شک کېږي چې په وژل سوو کې به ځینې غیر قانوني کډوال هم شامل وي. د اوکراین سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په الوتکه کې دوه اوکراینی اتباع څلور د جنوبي آسیا اوسېدونکي چې دوی یې ښځې دي سواره وو. الوتکه له اوکراین 15 کیلومتره لرې نسکوره سوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دغې MI دوه ډوله الوتکې به ښایي انساني قاچاقونکو د غیر قانوني کډوالو د لېږ لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلواکیا د کورنۍ چارو وزیر وویل چې الوتکه د چهارشنبې په ورځ د سلواک د ختیځ ښار میخالوسوفي ته نږدې نسکوره سوې خو د سخت غبار له کبله وروسته د پیښې ساحې دوه ورځې مشخصه سوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خبرونې په دوام مو وړاندې پاریس ته ورولو. په پاریس کې د تروریستي بریدونو د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي.
سېت اون تېریبل اپروف کې اون نوول فوا نو دوون دون.
د فرانسې ولسمشر وایي په دې سخت حالت کې زه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو په اړه فکر کوم، د ټپیانو په باره کې فکر کوم. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورئ چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی تر منځ مړه شوي دي، تر 500 زیاتې دو زخمیان دي.
په افغانستان کې د یوې پخوانۍ ډله ییزې وژنې لاینی شاهدانو سره شهیدلی او د کونړ د کرالې د پیښې لاینی شاهدانو سره
انور لیورونه مې پورې واته په شانه اجونه په لامبو او دا کوټه اوسینې رانوې وړ.
د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساس په شخص شوي پیغامونه خپرو او په دې خپرونه کې تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې فرانسې ته ورسو. د پاریس د خونړیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. بیا به وروسته له استاد نجیب منلی سره خبرې وکړو چې په فرانسې کې په لسګونو کاله ژوند کړی دی، هلته یې تعلیم کړی دی او د دې بریدونو له اثراتو به مو د ده له نظره خبر کړو. د فرانسې پولیس وایي چې تر 120 کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران کې او د دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمي بریدونو کې تېره شپه ناوخته وژل شوي دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلی دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لتا دورجانس سرا دیکریته
اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شاید پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د 30 صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلې سو حملو لومړني راپورونه د شار په منځ کې په یو رستوران کې د برید پاړه وو چې یو لستنه پکې وشل شول. دلته لش تر لشه دوه وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکي له دې ځایه تښتېدلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس په باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان وو. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې 100 تنه پکې وشل شوي دي. اینی شاهدان وای چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر حال ورننه وتل او لیو سره پر خلکو دز پیل کړي. د سی ان ان تلویزیون یو خبريال چې د کانسرت ورغلی وو وای د دزو څو د خې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو په لسکونو کسان برمته کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر راپورونه وای چې وسلوالو دا برمته یو په یو وشل. د فرانسې ولسمشر تر حملې وروسته دې حال ته چیرمه د امنیتي ځواکونو د قوماندې مرکز ته ورغی او ویې ویل چې وسلوالو د امریکا د راک کانسرت ډله او په لسکونو لیدونکي یرغمل کړي وو چې ځانګړو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کانسرت ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال وژلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د سټېډ دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اورېدل شوې دي. په دې سټېډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکي یې حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شول. د فرانسې لوبه ونه درېده خو د اوبخشې د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د سټېډیوم په منځ کې له ویرې راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی دی ورو ورو له سټېډیوم څخه راووتل. راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې یوه یې ځان وژونکي برید وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولی شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولی شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو دا زده کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته، ازادي ته او د خوشحالۍ لپاره هڅو ته ژمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه او زیاته یې کړه موږ به هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترسان د عدالت میستره کاشو او په هر هغې ترسي شبکې پسې به ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې د دې سربیره چې چارواکو ویلي دي چې داسې نقشې نه تر سترګو کېږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس، نیویارک او واشنګټن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخته شوي دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي دي چې د چارلس ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په هغه برید کې لږ تر لږه دولس تنه ووژل شول. له کابله استاد نجیب منلی په ټلیفون را سره دی چې په لسکونو کاله یې په فرانسې کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي. استاد منلی دغه ډول بریدونه چې وایي د فرانسې په تاریخ کې بېساره تروریستي بریدونه دي د هغو افغانانو پر ژوند به څه تاثیر وکړي چې هغوی په پاریس کې ژوند کوي او یا په فرانسه کې ژوند کوي؟
دغه بریدونه واقعا چې بېساره بریدونه دي او په تاریخ کې د په شکل باندې برید کله نه دی شوی. په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات را وپاروي. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي د دغو مجموعي احساساتو نه به متاثر شي، مګر د دغو بریدونو د عواقبو ډېره سخته نتیجه د افغانانو ته متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې د ځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هیوادونو د خلکو دی، د افغانانو حالت هغه څه نه دی. نو په افغانانو به تاثیر ډېر زیات نه وي، مګر مجموع کې به په مسلمانانو باندې ډېر بد اغېز وښیي. مسلمانان په فرانسه کې تقریبا 10% نفوس تشکیلوي او اسلام ضد احساسات په فرانسه کې د سیاست په بازار کې ډېر خرڅ دي.
بله، بله استاد، تاسو ویل چې په افغانانو باندې ډېر منفي تاثیر ونه کی، لیکن هغه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي، له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
تبي خبر وچه د ټول مهاجر سره به عکس العمل سخت شي او افغانان ته به برخې کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي. لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه چې نیولې اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په یک بل کې د جذبن کانات به کوم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقامات کړي وو چې افغانان به لومړی کسان چې د اروپا نه سرکېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدای کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې وسم حالت کړکېچن دی داسې بریدونه دي لکه د 2001 کال د سپتمبر په 11مه چې په نیویارک واشنگتن باندې شوی وو د نیویارک واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خپل باندې خاص اثر نه لري په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11مې د پیښو په دغه ډیر زیات بدلون کړی دی نو هغه سلامه چې د سپتمبر د 11مې په خپل روزه هغه به وسونه لري که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید امریکا تر بریدونو لا شدید په دې خاطر چې په دغه خاطر څو نقطو کې په کنسرتونو کې په هغه کې خلک د ساتیرې لپاره کوم شی دي او په بیره د مرحلو کې دا کار وشو نو د دې د پراختیا او د لوجستیک له هغه د تخنیکي له هغه فکر کوم چې شاید زیات اثرات ولري مګر د دې پیښو عواقب افغانستان په خپل ځای کې تاسو ولرئ په نړیواله سره باندې دا څه فکر کوم چې اثر پاتې شي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوی دی د فرانسې سرحدات تړل شوی دی او جنو نور اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه اعلان شوی ته اعلان شوی مو په دې کوم څه هو کې د تدید په خوده خاطر اعلان شوی وو چې د خوده لپاره چې تاسو لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل حالت په ټول هیواد کې راوي دا د په دې کې یو نیمه پیړۍ کې تر دې نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېخ فکر ته نه دی نو په دغه شرایطو کې د فرانسې اقتصاد باید د ټول ورځې لپاره په تبه درېدلې خو بیا هم فرانسې په دغه حالت کې چې د دغه پیښو اثر د جذبولو شي د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر ته ونه غورځي مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او کورني تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقص لري.
پاریس د نړۍ له هغو ښارونو څخه یو ښار دی چې ډېر ګرځندویان ورځي. څه فکر کوئ د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
د نن د پخاله د سمن فټه خیر وکی مګر بیا هم فرانسې دا ورته لري چې د اثرات یې ډېر ډېر کنټرول کی نو فکر نه کوم چې د قدر هغه فرانسې د ستر ضربې مګر د سیاسي له هغه ډېر ستر ضربې او د دې ضربې په ټول ځای قربانيان به فرانسې مسلمانانه
د ګرځندوی برخه ته بیا هم راشم. په 2015 کال کې چې کله په لندن کې د په څو د اورګاډیو په تمځي کې چاودنې وشوي د جینو راپورونو په لمخې په میلیارډونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته ضرر واوښت نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم وویل چې ډیر بیساری دي او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بیساری تر روسي بریدونه دي د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به یې تاثیر منفي نه وي؟
بشکه چې د ګرځندوی په توګه تاثیر منفي مګر ما تاسو ته وکړم چې د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسې د ګرځندوی له هدف ډېر زیات منابع لري یوازې د پاریس ښار نه دی نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري په میلیاردونو ډالر به خساره ورسي مګر دغه خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده وو فکر نه کوم زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو اګه د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغورځي که چېرې د ترسره هدف دا و چې فرانسې د دې له هغه متاثره چې دا په دې هدف کې ناکام مګر په تر شکل د فرانسې خلکو او خصوصا د غریب خلکو پر وړاندې د ماکی اثرات لري.
استاد نجیب منلی مننه. استاد نجیب منلی و چې په لسکونه کال په فرانسې کې ژوند کړی دی، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې د مرکز پاریس د تیر شپې د چاودنو او تروریستي بریدونو په اړه له تاسو سره خپل نظر شریکاوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولایت په خاکافغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بل لور ته له طالبانو بیلې شوې ډلې چې ملا رسول مشي کوي، خپل مخالفه ډله چې ملا اختر منصور یې مشر دی، په خاکافغان ولسوالۍ کې د دیرش ملکیانو په وژنې تورنه کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څوومې ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکی افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او اختراباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاکی افغان لری پرته ولسوالۍ ده چې له لسو کلونو راهیسې دولت ورباندې بشپړ کنټرول نه درلود. خو د زابل امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی وویل چې په خاکی افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده. د زابل چارواکو ویلي چې د خاکی افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بلخوا د زابل د ولی ویاند وی د خاکی افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دواړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل شوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړه شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په خاکی افغان کې جګړې شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورنه کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفې ډلې په اپکول او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلي چې وطنې ښځې او شپږ نور ماشومان دي. خود زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوې ډلې د پوځي قمندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وایي لا هم دا خبر نسي تاییدولی.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
په غزنی کې د او ملکی وګړو د سر پرې کولو په غبرګون کې د افغانانو پراخې مظاهرې هغه موضوع ده چې د لویدیز د ورځپاڼو په پرونیو ګڼو کې ګڼ مطالب پرې خپاره شوي. واشنگټن پوسټ په دې اړه لیکي په تیرو څو ورځو کې د بېلابېلو سیمو خلکو د دې جنایت په وړاندې غبرګون وښود. ورځپاڼه زیاتوي په کابل کې د مظاهرو ګډونوالو برسېره پر دې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، پاکستان یې په افغانستان کې د وسلوال بغاوت اصلي عامل وباله. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي تر اوسه څرګنده نه ده چې په زابل ولایت کې د نه کلنې شکریه په ګډون اوه ملکی وګړي د چا لخوا وژل شوي دي، خو ورځپاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت په دې برخه کې شک لري او د دې کسانو وژنه د داعش کار بولي. ورځپاڼه د هایسم له قوله زیاتوي دا ډول بېرحمانه وژنې جنګي جنایت ګڼل کیږي او عاملان یې باید محاکمه شي. د یو وژل شوي هزاره مسافر خپلوان واشنگټن پوسټ ویلي چې له یوې خوا د حکومت وسلوال مخالفین دوی وژني او له بلې خوا حکومت مرسته نه ورسره کوي. وال سټریټ ژورنال په یو مطلب کې چې د موبي شرکت مشر سعد محسنی لیکلی په افغانستان کې د تیرو څه کم څوارلسو کلونو د بریاو یادونه کوي او نننی افغانستان له 2000 لومړي کال سره مقایسه کوي. د دې مطلب سرلیک دی افغانستان ښه ځای دی خو طالبان له دې څخه کرکه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دا مهال 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې دا شمیره له 500,000 نه اوښته. وال سټریټ ژورنال د دې خبرې اهمیت ته اشاره کوي چې د دې زده کوونکو نیمایي او د پوهنتونونو د محصلینو په سلو کې شل نجونې دي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې شمیره په 50 راټیټه شوې او د روغتیایي خدماتو حالت اوس ډیر ښه شوی دی. د مطلب لیکوال د تیرو څه باندې 14 کلونو په پرتله د افغانستان د عوایدو د زیاتېدو، د ټکنالوژۍ، رسنیو او ډیموکراتیکو انتخاباتو په برخو کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو د لیکوال په وینا طالبانو ته دا هر څه ښه نه ښکاري او اوس یې د افغانستان دوو تصویري رسنیو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د دې ډلې د وسلوالو لخوا په نښه شي. والسه ژورنال لیکي چې افغان ژورنالستانو او د ټولو مخکښو رسنیو استازو د طالبانو د خبرداري په وړاندې خبرګون وخوت او ویل چې پر هر رسنۍ برید به په حقیقت کې د بیان پر ازادۍ برید وي. ورځپاڼه د رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو یو ډیره مهمه بریا بولي. د مطلب لیکوال زیاتوي به له شکل 14 کلونو د مخکې وخت په پرتله نننۍ افغانستان ډیر ښه هیواد دی، خو په داسې یو هیواد کې چې د یووالي په پرتله د بلتون عوامل زیات دي، خبریالان چمتو دي چې د خلکو په استازیتوب له یو بل سره په څنګ کې ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل جرمني او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې اغیز منوي. سید حسین عالمی بلخی اساسی رادیو ته وویل جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان له هم یو ناامن هیواد دی او جرمني ته له ورغلو پنا افغان پنا غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وشي. پورستوی کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پرستونکو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستي خبرې موثره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتیدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي، اوس هغوی تر یوه حده منلې چې افغانستان کېدای سي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په وروستیو کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
له نورستان قاری محمد مدني پر استولې سمس کې د فرانسې بریدونو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې له دې بریدونو سره له اسلامه د خلکو نفرت زیاتی شي، ځکه چې دا د په وینا یو وحشي کار دی. خو حبیب الله کوچی د لوګر له بابوسه بیا په دې برید باندې خوشي څرګنده کړې ده. عبدالرحمن له ورزګان لیکلي دي چې په فرانسې کې چې کوم بریټ شوی دی دا یو وحشي بریټ وو او ځکه چې په دې بریټ کې ملکیان وشل شوی دي. یو شمېر نور اوریدونکو هم چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي دي، ځینو دا بریټ خندل دی او ځینو لیکلي دي چې دا ډیر شکار شوی دی ځکه چې هلته خلک وشل شوی دي. یو بل اوریدونکو بیا لیکلي دي چې د پاکستان ژمنې تکراری دي، دوی هر ځلې د سولې د خبرو شمنه کوي خو عمل ور باندې نه کوي. او عبدالله له ننګرهار لیکلی دی چې د پاکستان لوی ترسیس امریکا ته روان دی او هیله شته چې امریکایان دی قانع کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د زابل ولایت په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د رخشانې په نوم د یوې افغان نجلۍ کورنۍ له حکومته غواړي چې د رخشانې د سنګسار په مسله کې عدالت عملي کړي. چارواکي وایي د یویشتو لا درکه افغان کډوالو سره کې لګولی دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر یو سلو شلو ډیر کسان وژل شوي دي. په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. د عراق پوځ وایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړي دي. او د سلواکیا په ختیس کې په اوکرين کې د وی رجستر سوي څرخالو ته کې د نسکوري دو په پیښه کې لشت لژ شپږ کسان مړه شوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي کچیر ته افغان دولت غواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ځنډیدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. نوموړي همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ضروري بللې او ټینګار یې کړی چې هیواد چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصاد پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د لیدنې پر مهال وکړي او د دغه هیواد لوی درسي ثبات امریکا ته روان دی. له پاکستانه زبی شفق راپور لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سره د سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسن سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
سینن تلویزیون هم دغه اوس د فرانسې د بریدونو تصویرونه ښکاروي او وایي چې په دې بریدونو کې 1350 کسان وژل شوي دي. کابو و دېرش کاله وړاندې په کرهاله کې د وخت حکومت لخوا په ډله ییزه بڼه 1260 کسان وژل شول. د دغو کسانو وارثان د قاتلانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې په هالنډ کې یو تن د صادق عالمیار په نوم ونیول شو. د کرهالی اوسیدونکو وای په هر ځای او په هر حالت کې د شاهدی ورکولو لپاره چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې ارتباط یو اتیا کلنه بوډۍ راښخولې ده او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کرهالی اوسیدونکو اتیا کلنه کفتره چې شاوخوا و دېرش کاله وړاندې یې د 1216 کسانو د وژنې پیښه په خپلو سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي. له یادې ورځې وروسته یې د ډېرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي، په ملا کړپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی. له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډېره مشکله یې هلته رسوي. موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو، یو لمسی له لاسه نیولي او حجرې ته یې راوستله. هغې وویل هیڅکله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي. د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډزو وویشت، په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو. پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم. پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی، خو له وسه یې هیڅ نه و پوره.
بیا چیرته لاړلې؟
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو مېرمنې دي، کونډې او بچي دي، یتیمان شي. خو د وژل شوو 1216 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دې ورکړی شي. د کرهالی کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالینډ حکومت څه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولی او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی یې په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دی.
دا چې د هالینډ دولت زمنګا د شهیدانو قاتل نیولې دی صادق عالمیار، او هغه هر کله وغواړي موږ د کرهالی څو تنه چې دوی ته ضرورت وي موږ حاضر هم یو چې د خپلو شهیدانو په رګده باندې شهیدي وکړو. هر ځای کې چې هغه وغواړي موږ حاضر هم یو.
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلي ټول ځوانان او سپینګیری د کرهالی پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپکو خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بېګنا انسانان په خپلو وینو ولمبول. چا سا ورکړې وه او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزرو په وسیله یې ټول خاورو لاندې کړل.
یو چې دا مړه اوسې یو چې دا ژوندي وو او څه زخمیان او بلډوزر یې راوسې خاورې پرې واړولې. د هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهلا کې وکړې چې کلي نه خلک وتښتېدل، څه لاړ مراوته پورې، څه لاړ شکل ته لاړل، څه لاړ دغه د تېشې او نوابات او ډنډونه او ناته نرنګ او
د کرهالی اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1855 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1/10 نیټې په پیښه کې چې 1216 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالینډ کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل 15 څپه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. البته د پاریس د پیښې پاړه باندې د غو سی ان ان تلویزیون مستقیما خبرونه کوي او د سی ان ان د تلویزیون په وینا په دغو پیښو کې تر یو سلو 35 کسان وژل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند رسنیو ته وویل چې فرانسا غمجنه ده خو فرانسا به پرې نږدي سي وویریشي او فرانسا نه ویریشي او دغه بریدونه د فرانسې پر ملت باندې تأثیر نشي کولای. البته د فرانسې په مرکز پاریس کې چې په کوم حال کې برید شوی و هغه د برید هغه او وسلوالو کوم کسان یې رغمل کړي و هغه قضیه پای ته رسېدلې ده. په دې برید کې ویل کېږي چې څلور کسان وژل شوي دي. البته د سی ان ان په وینا خو ځینې راپورونه د وژل شویو برید کوونکو شمېر درې تنه یادوي. مخکې تر دې چې ازادي او اورېدونکي پروګرام خپور کړو، د ساینس او ټکنالوژي له دنیا مو عصمت سروان خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د سمندري ځواکونو د ساينسي ازموینو د لابراتوار یو څېړونکو داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته داسې پراختیا ورکړی چې د شیشې په شان شفاف او روڼ دی. ډاکټر جیس سنجرا وای دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم معدني ماده ده. د دې المونیم ګټې دا دي چې تر شیشې خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، طوفان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډیره مضبوطه ده، پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشې ښه دی. دا ټکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی، لکه بی پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساینس پوهانو په باور د المونیم به په نړۍ کې په تیره بیا په ټکنالوژي کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي، ځکه چې هم سپک دی او هم کلک. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید د انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کیږي چې یوازې 2.5 میلیون تنه یې له انټرنیټ کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 3000 متره لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 3 میلیونه انسانان چې حاضر دمه له انټرنیټي خدماتو به برخې دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې آزمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمساره او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ استرالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړې وایي چې د پښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په حال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمساره په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یو سترګه نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسی. کله چې د حیوان یو سترګه پټه او بل پرانستې وي، د مغزو نیمه خواه فعاله او نیمه ویده وي. فعال برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاټروپ په هنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یوني همس فایر نومیږي. تمساح په دې مشهور ده چې ډیر وخت په یو سترګه خوب کوي. پر تمساح سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یو سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دیونی ستاسو د راغلو پیغامونو په وړاندې کولو سره مو زه فریبا ظاهر یو ځل بیا هرکلی کوم. دا اونۍ هم د دوستانو ګڼ تلیفوني تماسونه راغلي چې له بده مرغه د ځینو دوستانو ژغونه بیا هم د اوریدو نه دي، خو هغې چې په واضح ډول ثبت شوي تاسو ته دراوروم. لکه چې ټولو ته څرګنده ده، سوله د افغانستان له تر ټولو لویو لومړیتوبونو څخه ده. نو زه هم په سر کې د هغو دوستانو غوښتنې او هیلې در سره شریکوم چې د جګړو له ښکېلو خوا وغواړي چې سولې ته غاړه کښېږدي. دغه راز به د هغو دوستانو څرګندونې هم واوري چې د سولې په برخه کې د پاکستان پر وړاندې بې باوره دي او وایي چې نور باید پر هغې وتکیه ونه سي او حکومت په خپله لاس په کار سي. البته د خبرونې تر پیل د مخه وایم چې دا پیغامونه ټوله ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نسته پکښې. دا تاسې او دا هم ستاسو راغلي تلیفوني تماسونه.
السلام علیکم. لمړی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. امان الله يم له کابل څخه. زما په نظر باندې د افغانستان او د طالبانو کم د سولې خبرې چې اوس روانې دي تر اوسه پرې کم مثبت بدلون نه دی راوستی. زموږ لپاره دا د ویری خبره نه ده چې د طالبانو په منځ کې کم اختلاف پیدا شوی دی، نوې ډلې جوړې شوې دي او موږ په دې باندې لکه د سولې شورا چې وایي یعنی موږ کچېری په طالبانو کې اختلافات زیات شي نو د سولې لپاره به دا خنډ وي. د سولې لپاره خنډ جوړېدای نه شي کچېری موږ په حقیقت یا په رښتینې ډول سره وغواړو چې سوله راشي. زموږ لپاره اوس فرصت دی. پکار دا ده چې موږ د مخالفې ډلې سره چې د اختر محمد منصور څخه جلا شوې ده، د ملا محمد رسول ډله چې کوم ده، د دې سره خپلې اړیکې ټینګې کړو ترڅو دوی د سولې میز ته راولو. دا به د افغانستان لپاره یو فرصت وي چې د اختر محمد منصور په وړاندې باندې به دوې ډلې، یو خوا به د افغان دولت او بله خوا به هم د ملا محمد رسول ډله متحده شوې وي. هغه تکتیکونه، هغه تجربې چې ملا محمد منصور لري د طالبانو په وخت کې دوی کوم کارونه چې کړي دي هغه د سولې علي شورا سره فکر نه کوم چې به زموږ دپاره فرصت هم دا دی چې موږ لومړی د محمد رسول سره خپلې اړیکې ټینګ کړو او هغه د سولې میز ته راولو او د تر څو مو سولې دپاره کار کوي دی. وسلام، په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. محترم عرض داد، اول غواړم چې دا د خاکي افغان په ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه دي. دا د داعش مرکزونه اول د قدرت له لارې لبینه یوسي، دوم که چېرې قدرت کار نه کوي نو د صلح له لارې موږ دا مشکلات له دغو مشکلاتو موږ خلاص کړي. دا اوس بکان موږ ته یو لوی خطر ګرځېدلی دی. موږ د یو داسې منطقې اوسېدونکي یو چې هغه بیخي سرحد او مرز د هزارګانو سره یو میل توپک چرایي موږ په اوږه کې لرو. تمامه شپه د رایت ولس د هزارګانو له وجې موږ پیرې کوو په دې شنو یخو کې. نه د کډې د بارېدو توان لرو او نه د ځان د دفاع توان لرو. هیله کوو چې موږ دا غور د دولت یا طالبان وکي، ځکه له دې خلکو سره موږ ډېر په مشکلاتو اخته یو. په احترام.
السلام ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې د سولې کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشونه پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف شي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري. بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چاره پیدا کړې ده، پاکستان پیدا کړې، پاکستاني تمویلوي. زمونږ د سولې خبرې د جنګ خبرې د پاکستان سره وشي. زه مسؤل خبره طالب سره زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه ورکړي. وسلام، مخم خاص.
السلام علیکم. زه د کاتیسا ولایت پنجاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ د افغانستان ټولو خلکو هیله دا ده چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي. ټول افغانستان کې موږ امنیت غواړو.
السلام علیکم. زه حضرت بلال پوپل د اروزګان ولایت د صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. د پاکستان د سولې په تمه وخت مه ضایع کوئ. نور د پاکستان د ټول نه ډډه وکړي. د اشرف غنی سزا دا واړم چې د هند سره نور اړیکې بساکي. وسلام به احترام.
ما پیغام دا دی چې زموږ مشرانو ته موږ دا خواهش دی چې د پاکستان سره ډېر مه غورځئ. دا د دښمن دی. تاسې یوه داسې استاسې به هم په مغزو کښې به مو شی نه وي. مغزه به نه لري چې پاکستان سره غورځئ. هند خو آباد یې کوي، روس خو آباد یې کوي، چین خو آباد یې کوي، پاکستان باندې پسیس. یا به ستاسې کورونه هلکوي، تاسې به بېرېږئ ځینې، یا به ستاسې یا هغو به تاسې ته یو داسې خبره کړې، تاسې به ځینې بېرېږئ. نو سړی داسې نه کوي. که بېرېږي حکومت یې لکه بل غیرتمند چې وي لکه، او که نه بېرېږي بیا مخامخ یې پاکستان.
محترم ورور، ستاسو پیغام د خپور کړ د یوې تلپاتې سولې په هیله. ورزو د اوریدونکو نورو پیغامونو ته چې په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو په اړه را سره ږغېدلي دي، او وروسته به یې د نورو مختلفو ستونزو په اړه هم د دوی شکایتونه در واورو.
السلام علیکم، زه صدیق الله معصومی د سنگین ولسوالۍ څخه د امنیتي چارواکو څخه مو هیله دا ده چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیت په اړه جدي اقدام وکړي. که چیرې د سنگین د ولسوالۍ په اړه دولتي چارواکي جدي اقدام ونه کړي، شاید دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او د وسلوالو طالبانو په لاس کې ورشي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه، د وزارت دفاع څخه، د کورنۍ چارو وزارت څخه هیله کوو چې د دې ولسوالۍ په اړه جدي اقدام وکړي. ولې کورونه ونړېدل، ماشومان ښځې پر سړکانو روانې دي، ټول د ژوبلو په حالت کې دي. مننه.
السلام علیکم، زه غلالۍ د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبره کوم. اوس دا مهال ډېر په سنگین کښې سخت جنګونه روان دي، چې دا زموږ پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. کرمات ورته راواسي، ګرد افکار یې خلاص ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن مې دلاور شاه دلاور دی، ورور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ. ما د دا لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله دی، په دا هلمند کښې څه بد حالات دي. لوړ پوړو چارواکو کوروره په اګو په کابل کښې ناستې، دا د هلمند به جنګ ته هېڅ متوجه نه دي. خپل چرګان وایي وروره دغه جنګ ته متوجه سي، وروره خپله ډوډۍ وهي، ګر سره هېڅ پاملرنه دلته نه کوي. بس وروره خپلې غوړې غوړې ډوډۍ وهي، جنګ دلته شروع دی، دلته خلک مړه کېږي. بس وروره دغه زما پیغام د لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه حاجي محمد صلاح د کندوز ولایت دارچینی ولسوالۍ نه خبرې کوم. ردیو ته خو زما دا پیغام دی چې په ولسوالۍ کښې خو صاحب دا درې میاشتې کېږي چې جګړه روان دی، خو البته دا شل ورځې کېږي په داسې سوی شدیده جګړه روان ده چې خاص ځواکونه راغلي دي او دغه غټ توپونه صاحب دی غونډو ته خېچولي دي دښتې ته. دا کلي ولې بې هدفه جنګ روان دی او بې هدفه ډز روان دی. ټوله شپه او ټوله ورځ صاحب دا ړندې مرمۍ روانې دي، دا غټې ماشیندارې ډزېږي. د یو څو دوکانې دي، خو دا د ولسوالۍ بازار دی صاحبه. دواخانې اوسول، رختون دوکانونه اوسو، خوراکباب دوکانونه اوسو. شل ورځې کېږي تر اوسه به د جنګ سر و سربان معلوم نه دی. خلک بازار ته نشي تللی، خلک تباه شو، در بدره شو. ځوان معنا خو ولایت کلینیک ته د ولایت شفاخانې ته بېخي وړی نه شو. په هغه باندې بل نوم دی چې دا کوم مخالف څوک دی. داسې یو حالت دی چې د نه منلو حالت دی چې انسان زه نه شم کولی چې په ژبه باندې څرقم دا حالت د تکرار کړم. ستاسې دا خبریالان خو صاحب په داسې اودي دي، دا میډیا داسې غلې ده، داسې یو پټ خپ جنګ روان دی چې دنیا غرقه شوله. څه وشو که دا ولسوالۍ د ولایت نه یو شپېته کیلومتره لرې ده؟ دومره نه شی کولی چې یو یو پیغام خو یو 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 ستاسې خبریال خو تاسې ته یو یو پیغام در ولېږي، یوه خبره وکړي، د میډیا سره شریکه کړي، د چارواکو سره شریکه کړي چې دا څه حالت دی چې په دې مخلوق باندې مسلط دی، چې دا څه حالت دی. دفي صاحب معلوم دی که معلوم دی دا څه حالت دی چې په دې خلکو باندې روان دی. دنیا در بدره شوه، تباه شوه، جمع دی قط پهوي صاحب د پناه ځای نه شته. خلک کوم ځای ته مال بوځي، انسانان بوځي، کوم خواته خلک لاړ شي.
هلو، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، د ارغنده ولسوالۍ څخه. دا زموږ په ولسوالۍ کښې ځای ځای داسې مې دواخانې شته چې د وخت چېرې دوای ورکوي. الان ما ته یې دوا راکړې ده، د وخت چېره وه. نو بیا چې ما ورله بیا غوښتلم نه دا نه ده موږ کړې. نو که چېرې دا مخنیوی وشي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم وروره، زه نسیم شیرزاد خبرې کوم. وروره دا څوک چې خارج ته ځي وروره، دا ټول د امنیت د مشکل له وجې ځي خارج ته. امنی دا پوسو کشور کې بچ واسکر کې په دولسو روپۍ د اعتراف نه کور راوړي جلال آباد ښار نه پوسو ټول آرام ته هغه په دولس زره کور وساتي کچې وکړي پوسو او که کریا ویر کې خزان وساتي پوسو دا ټول دي هلته کریا وسې پوسو په لس زره روپۍ دا ټول دي نام نه نه پټي چې کچېر ته امنیت وی یو سړی دادا کور ته لاړ شي نو خبر نشته خارش ته څه کچې دي پوسو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام دے زادے رڑو تا چودا پیغام نو نشڑا یا بل دا دے چولس مشر اشرف غنی وزیر دی پا مالی وزیر تا جدا کم مای بین کی گی اردو پولیس یا شیدان کی دا غین ماشن ورک کی گی نور را ماشم تے مکتب کلاسی گی نو تور را نمرے چور کی آغا غصب کی گی اور زما دا پیغام دے بل کم دولتی زین چی دی پرقو زین دی دغه طرف دی ترخم طرف جلال آباد کی دارو غون غاسبین نیولی دی کو دا سکونر کی دی لغمان کی دی اور دا غون غاسبین نیولی دی زما دا پیغام دے ولس مشر اشرف غنی تا وزیر دی پاتا چی دی کی خو دغه کی اور دغه دین اور تور دغه غصب کی گی دا وادی کی پشتجون ما وادی کی اور وادی څنګه مې کوي راغ دین دی بیت اوران کی پولیس لري اردو لري ولسته مرګره دی غاتبینو غصب کړی دی سبب اردو پرې کوم ځای جوړ کی دغه کوم ځای جوړ کنډک کوم ځای جوړ کی اور دغه دین غون غصب شوی دی اردو د سرکونه په کی غټي وسته ده هین والی نور دروش می والی د چین می والی اور د پاکستان زمون دشمن نه دغه زمون نشي دوست کیدلی اول ولسمشر چې دغه ملي پیوستون چې جوړ کړی دغه په کلو کې شوراګان جوړ کړی دغه شوراګان یې خدمت کی اور یې ملي پیوستون چور ختم کی اور کارونه پلچا کې جوړ کړی نه کال بعد به ته خراب یو را مشران نه پیسې ور کی سامان نه ور کی هغه خپل من کې تسخین کی اور خلو کې په کلو کې په شر په فساد باندې تکرې دی اور چې ولایت تلا شو ولایت کې هغه تم امورین چې هغه دغه په لاس کې زما دا پیغام دی ولسمشر چې دا په غور سره دی باندې جدي غور وکړو دا یې ختم کړي یا دی ډایرکټ خپل حکومت یې ورته دی کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سراسی نه خبرې کوم او ورور جانان دغه پارانی د غټ ترجان چې کوم راځي افغانستان ته وارث کی د افغانستان د وزارت نه د ګمرکاتو نه هیله کیږي چې دغه ګند فورا بند کړي د پاکستان نه چې کوم راځي دا خو ټول مرض دلته څوک نه خوري او دا ګند دلته موږ ته رالیږي یو بوینه ترې نه کیږي بلې لاره یو مرداره مرداري جوړه کړي هیله کیږي چې دغه بند کړي دغه څه دا نور دلته راواري نه کیږي دغه مرداري او دا ګند.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ لالائم ہل لرنگ چی زما دا پیغام پا آزادی ریڈیو کی نشر کی پسپین والدہ کلسوالی کی غیر رسمی مدرسے فعال دی پداغ مدرسے کی پاکستانی درسنا ویل کی دی لکہ اردو انگلش او دلتا پاکستانی قانون چلی دی لکہ چپا کله چپا افغانستان کی عمومی رخصتی راشی نو بی خپل مدرسے تا رخصتی نور کی باید دغه مدرسې د افغانستان تر قانون لاندې شي او دلته چې دا هر کوچنی څخه پښتنه وکه پښتو خطونه نه دي دا اردو لیکي اردو خطونه لیکي او دغه باید دلته دغه لوکو چارواک باید دغه مدرسې ته متوجه وي.
بریاد سندار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم دا پیغام دی چې راځي په انبار د خګران سوي دی په وزر کاندار یو غونی ده او زمو شان ارزان دی د پاکستان شان ګران دی د ریحان چې دی یو من پښ پښ سال کال دی په خو په 2000 په 2000 زره کال دی کوم چې تاسو کال مز دی کړل دی کوم چې په 2000 سال کال دی په خو په 2000 سال کال دی اخر دا سوداګری د وزارت سره دی هیڅ د څه څه نور باندې څه کوي دا خو د انباري څار زانه کوي دا زما پیغام دا درو چې په ورځ ضرور نشه کوي. والسلام.
وعلیکم سلام محترم ورور د دې استاسو د وینا سره سم استاسو پیغام خبر کړ په دې هیله چې نه یوازې د کرنې په برخه کې بلکې په هر برخه کې چې افغانان له ستونزو سره مخامخ دي د مسؤلو چارواکو لخوا ستونزې حل سي او جدي توجه ورته وسي. د نورو پیغامونو په هیله مو يم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پیغام ستونکو د ستا شمیره اعلان وو در سره ویل کې او مشتزنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه خوشحال ژوند ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.